وکړي د دې سات خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام وکړئ د څو مهم خبرونو سرخطونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. ملي امنیت وایي په کونړ کې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې امریکا دا رد کړه چې ګڼې د اوکراین د حکومت مخالفینو ته په کیف کې د امریکا په سفارت کې روزنه ورکول کېږي. بشپړ خبرونه. ملګر ملتونو د هغه راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پکې ویل شوی په 2013 میلادي کال کې د 2012 کال په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 14% زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر شوی ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2995 ملکي کسان وژل شوی او 5650 ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یانکوب شویل د دې وژنو په عاملینو به یو نه یو ورځ عدالت تطبیق سي.
And I would like to repeat what I said before. If civilians are being...
دا یو ځل غواړم یو ځل بیا تکرار کړم. کله چې ملکیان وژل کېږي او هدف ګرځي نو دا یو جنگي جرم دی، نو ژر یا ناوخته به عدالت ور باندې تطبیق سي. د یونما په راپور کې د غرض راغلی چې په همدې حال کې د ماشومانو تلفات 40% زیات شوی دی. د راپورونو له مخې د ملکي تلفاتو د 40% مسولیت وسلوال مخالفین، 8% افغان امنیتي ځواکونه او 3% هم نړیوالو ځواکونه په غاړه لري. افغان حکومت غواړي له ترکمنستان څخه زرمه گاواټه نور برښنا وارد کړي. د برښنا شرکت د سوداګرۍ د برخې مسول میرویس عالمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یو حکومتي پلاوی به روانونه د ترکمنستان له مقامات سره پر همدې پروژې وژغیږي. د افغانستان دغه ترکیبي پلاوی به په اشقاباد کې د فبروري په 11 او 12 نیټه په پلان سوي غونډو کې د برښنا د قیمت او نور تجارتي مسایلو پر سر ځینې موافقه وکړي. شغل عالمی ویل چې دا پروژه به تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ شي او ورسره به کابل، پکتیا، غزنی او لوګر ولایتونو ته برښنا ورسول سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کونړ کې د یو انتحاري حمله مخنیولې. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر وای طالبان غوښتل د کونړ په مرکز اسداباد کې انتحاري حمله وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې مخنیوي وسو. سرچینه زیاتوي چې انتحاري حمله کوونکي چاودیدونکي مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړي وو، خو دا چې دا مواد کله نیول شوی او په تړاوې څوک نیول شوی کنه جزئیات نه دي خبره شوی. د ننګرهار امنیتي مسولین وای په جلال آباد ښار کې د سړک د غاړې ماين په چاودنه کې یو کس وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد زیاب دلزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه نن تر غرمې وروسته د جلال آباد ښار په دویمه حوزه د چپرهار ولسوالۍ د موټرو په اډې کې سوې ده. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ کې د ګډون لپاره نن متحده عربي امارات ته ولاړه. دغه لوبې د فبروري په 15 پیلېږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان به په دې لوبو کې په بی ګروپ کې له بنگلاديش، استرالیا او نامیبیا سره لوب وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې روزونکي دولت احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
څومره تیاری څنګه کړی دا په درې وړو برخو کې، فیلډینګ کې، بیټینګ کې، بولینګ کې. مطمئن یو چې موږ هر تیاری به په بین المللي معیار سره برابر ده.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنې ډلې تر دې مخکې پاکستان سره په وروستۍ یو ورځنۍ لوبه کې د دې هوا ټیم ته د 214 منډو په توپیر سره سخته مات ورکړه. او دا هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. ایرانی چارواکي وایي دوی تیار دي د نړیوال اټومي ادارې له استازو سره د نن ورځې په لیدنه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. تمه کېږي ایرانی چارواکي او د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان استازي نن پر حساسو پوځي مسایلو خبرې وکړي. ایسنا خبری اژانس د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان د ویاند بهروز کمال وندي د پرونی څرګندونو په حواله لیکي چې وایي د دې کتنو هدف دا دی چې د نړیوال اټومي ادارې د استازو پوښتنو ته ځواب وویل سي. د ایران انګریزي ژبې چینل پریس ټي وی هم د کمال وندي خبرې نقل کړي چې وایي ایران چمتو دی د نړیوالې اټومي ادارې د استازو ټول پوښتنو ته ځواب وایي. د ویل چې شایي دا یو رسنۍ خبرې تمدید سي. د اټومي ادارې نړیواله اداره کوشش کوي ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د موجوده شکونو لرې کولو ته وهڅوي، خو ایران تل دا تورونه رد کړي چې غواړي اټومي وسلې جوړوي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک لای حرارت کړی چې له مخې د سوریې ټولو برخو ته د خیریه کارکونکو تګ ته اجازه ورکوي. د لایحه د استرالیا، لوکزامبورګ او اردن لخوا وړاندې سوې وه، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین رد کړه. په لایحه کې د غرض د ملکیانو وژنه او د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول محکوم سوي دي. پرون د هومس له محاصره سوي ښار څخه د ژنف د تیرې میاشتې د موافقې له مخې اتیا کسان چې پکښې ماشومان، ښځې او سپینږیرې شامل وه وویستل سول. لایحه همداراز وړاندیز کوي چې د ښارونو محاصره باید ختمه سي، ښوونځي او روغتونونه غیر پوځي سي، او د مرستو د رسولو پر وړاندې باید اداري خنډونه لرې سي. د سوریه لپاره نړیوال استازي لختار ابراهیمی تیر میاشت کوشش وکړ د هومس په ښار کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دی شاوخوا 2500 کسانو ته مرستې ورسوي، خو خپل په دې معمولیت کې بریالی نه سو. ټاکل سوی ده د سوریه د سولې خبرې د فبروري په 10مه یو ور بیا په ژنیف کې پیل سي. یو لوړپوړی امریکایي ډیپلومات د روسي چارواکو دا تورونه رد کړی چې ګڼې د اوکراین د حکومت مخالفینو ته په کیف کې د امریکا په سفارت کې روزانه ورکول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان دغه ورځ ویل چې که اوکراینی چارواکي ژر تر ژره دیموکراتیک اصلاحات راولي، نو واشنگټن او نړیواله ټولنه چمتو ده له اوکراین سره لا ډېرې مرسته وکړي. نولان دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د دې د تلیفوني مکالمو په افشا کېدو سره بحثونه راپورته سول. دی په دغه خبرو کې د اوکراین په مسله کې د اروپایي ټولنې د منځګړیتوب د لرې کولو لپاره تند لهجه کارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې میرمن نولان د خپلو دغو څرګندونو په خاطر بخښنه غوښتې وه. جرمني چې د امریکا یو نږدې متحد او د اروپایي ټولنې یو پیاوړی غړی دی، د نولان څرګندونې د نه منلو وړ بللې دي. او روسي خبر هم دا چې د 2014 میلادي کال د سوچي د ژمنیو اولمپیک لوبو د سرو زرو لومړنی مډال د امریکا د متحده ایالاتونو لوبغاړي سیج کوتسنبرګ وګاټه. کوتسنبرګ نن دا مډال د نارینهو د تختې په وسیله پر واورو د شویدو یا سنوبورډینګ په لوبه کې خپل کړ. په دې څنګه کې نارویژي لوبغاړي ستال سنبخ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړ، او کاناډایي لوبغاړي مارک مک موریس د ژړو د مډال په ګټلو سره بریالی سو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. د همدا راتلونکو څلورویشت ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل: کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اوه، کښته منفي نه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ، کښته منفي څلور. هرات کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه منفي درې او کښته منفي دیارلس. مزار شریف کې اسمان نیمه وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه منفي یو او کښته به منفي شپاړس وي. او په جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریځ اټکل سوی، په دې شرط کې به د تودوخې لوړه درجه اتلس وي، کښته دوه درجه د سانتي ګرید اټکل سوی ده.
خوش آمدید میگیم شما را به بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه با شما هستیم و در مورد مبارزات انتخاباتی، سطح آگاهی مردم از انتخابات و همچنان یکی چی چالش های دیگر در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان وجود داره بحث خواهیم کرد. مهمانان ما در این ساعت برنامه آقای احمدالله هرچیوال، رئیس آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، و همچنان نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ما و شما خواهند بود. اما آقای نور تا حالا تشریف نآوردن و منتظرشان هستیم.
بله، لشغل نور څخه ډیر پښتني هم شویدی یا شمیر اوریدونکو د فیسبوک لاري پښتني کړی دي. یو شمیر پښتني په تیر خبرونه کې موږ یاداش کړی دي چې د انتخاباتو په اړه اوریدونکو درلودلې. د تیر اونۍ د یکشنبې پر ورځ په مایکروفون ستاسو خبرونه کې څو اوریدونکو د انتخاباتو په ارتباط پښتني درلودي. ان شاء الله چې شغله نور به په څو شیبو کې راشي او له دوی سره به شریکی کړو. د ټلیفون شمیرې به هم په څو شیبو کې تاسو ته اعلان کړو چې ټلیفون وکړي او نظر یې هم پښتنه زموږ له درنو میلمنو شاغلیو احمدالله ارچیوال او همداراز نور محمد نور څخه وکړي. که د انتخاباتو د کمپاین په اړه پښتنه لرئ نو ستاسو پښتنه احمدالله ارچیوال جواب وایي. ارچیوال صاحب، زما پوښتنه دا ده له تاسو څخه چې په کومو ولایتونو او کومو سیمو کې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو ستونزې لرئ؟
ګوره، په زیاده دې چې داسې په سیمه باندې خبرې وکړو، زه فکر کوم ښه به دای چې په هغه عمومي چالشونو باندې خبرې وکړو. او هغه ننګونو باندې چې کله مونږ پوه شو نو بیا پوهیږو چې مثلا کوم ځای کې دغه مشکل دی. د عامه پوهاوي په لاره کې چې کوم ستر خنډونه دي، لومړی خنډ امنیت دی. کوم ځایونو کې چې امنیت نشته دی هلته مثلا دا مشکل ده چې زمونږ مبلغین لاړ شي، هلته دا مشکل ده چې غونډې جوړې شي، هلته دا مشکل ده چې مثلا نور کمپاین وشي د پوهاوي. دویم کلتوري مسایل هم شته دی، لکه زمونږ په هیواد کې 50% ښځې دي، نو ځینې کلتوري مسایل داسې دي چې ښځو په پوهاوي په لاره کې مشکل را پیدا کوي. او د ښځو دپاره پکار، ما تاسو ته ویل چې مونږ مبلغین لرو، دغه مبلغینو کې باید ښځې موجودې چې ښځو ته هغوی د انتخاباتو باره کې پوهاوی ورکړي. په ځینې ځایونو کې بیا ښځې نه تیارېږي دې ته چې هلته لاړ شي او کار وکړي او ښځو ته پوهاوی ورکړي. د سواد د کچې کمی یوه بله ستونزه ده. مثلا زمونږ یو ډېر لوی تعداد چاپي مواد مونږ چاپ کوو او دغه چاپي مواد بیا ولایاتو ته ځي او په ټول افغانستان کې تقسیمېږي. نو که چېرته د سواد کچه لوړه وي، خلک کولی شي دغه معلومات ولولي. د دې نه علاوه که چېرته یو سړی باسواده وي، هغه نسبت هغه سړي ته چې هغه سواد نه لري هغه د انتخاباتو په اهمیت باندې ډېر پوهیږي. نو دغه د سواد کچه کمی زمونږ په عامه پوهاوي پروګرامونو کې یوه بله ستونزه ده. یا مثلا دغه حالت چې د موسم حالت چې دی، په ځینو ځایونو کې واوري کیږي، په ځینو ځایونو کې مثلا بارانونه کیږي، بیا دغه ځایونو ته تلل اول ته عامه پوهاوي کارونه ترسره کول دغه یو بل مشکل دی. سختې لارې یو بل مشکل دی. افغانستان یو غرنی هیواد دی متاسفانه، او ډیرو ځایونو ته بیا د عامه پوهاوي د مبلغینو یا د عامه پوهاوي د ټیمونو هلته تلل چې دي دا مشکل دی. نو دا هغه عمومي چیلنجونه دي چې موږ د عامه پوهاوي په باره کې لرو. که چېرته د اوس سړی باید په دې باندې فکر وکړي چې دغه چیلنجونه په کوم ځای کې ډیر دي او په کوم ځای کې کم دي. په هغه ځایونو کې چې دغه چیلنجونه یا ننګونې او ګواښونه زیات دي هلته ستونزې ډیرې دي، او کوم ځای کې چې دا ستونزې او مشکلات او دغه ننګونې کمې دي هلته به عامه پوهاوي په لاره کې مشکلات.
بله، وروسته به له تاسو څخه همدا پوښتنه هم لرو، خو اوس به لاړ شو ښاغلي نور ته دا پوښتنه چې نو کوم ځایونو کې چې همدغسې ننګونې یا چیلنجونه زیات دي نو هلته بیا تاسو څه کوئ؟ بله متبادل لاره مو څه ده؟ خو دې پوښتنې ته به تاسو
آقای نور خوش آمدید میگیم. شما را هم به برنامه زیر آسمان کبود. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تقریبا یک هفته پیش آغاز شد. در مورد حدود کمپاین های این نامزدان میخوایم از شما بپرسم که در کدام سطح است، چی چیزها مجاز و کدام ها تخلف حساب میشن؟ آقای نور.
بله تشکر میکنم. ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم.
مهربانی
خب خوشبختانه مبارزات کاندیدا به شکل خوب در افغانستان شروع شد. با شما شاید از مطبوعات دیده باشن که کاندیدا ختمش خود و برنامه خود به شکل خوب بر مردم ارائه کردن و شوری که در مبارزات انتخاباتی کاندیدا موجود است این در حقیقت به این معناست که مردم میخواهد سرنوشت خود با اساس رأیشان تغییر بدن. در حقیقت بنان گفته میتونیم که اکثر مردم افغانستان که واجد شرایط هستند علاقمندی هستند در حقیقت که در انتخابات 16 اول 1393 شرکت کنند. بله. حدودی که ما برای مبارزات انتخاباتی در نظر گرفتیم، خط سرخی که مشخص شده برای کاندیدا اولی که باید 48 ساعت قبل از روز برگزار انتخابات مبارزات کاندیدا با پایان برسد. دوم این که مسائل قومی، مذهبی، نژادی را کاندیدا در خطبه‌اش و در پروگرام‌های خود دامن نزنه و همچنان فقط میتونن که در مورد پروگرام‌های آینده خود بخصوص زمانی که به کرسی ریاست جمهوری میرسن و 5 سال پلانی که برای این منصب در حقیقت در نظر دارن او را بر مردم توضیح و تشریح کنند. و همچنان مسائل دیگه که در قوانین ذکر شده به خصوص مسئله سقف مصارف مبارزات انتخاباتی که 10 میلیون افغانی می باشد در حقیقت و برای یک مکانیزم مشخص توسط کمیسیون مستقل انتخابات قید شده در دو بخش، یکی کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات تمام مصارف و پایکارهای کاندیدا را در مطبوعات تحت نظارت می داشته باشند و از طرف دیگر هم خود کمیسیون مستقل انتخابات توسط نماینده مولی کاندید و همچنان باید یک اکاونت در یکی از بانک ها ایجاد کنه کاندید و تمام پول که با مصرف میرسه توسط از او
بله نور صاحب با معذرت که تمام صحبت شما را بله صحبت شما را قطع میکنم. آقای نور، یک شنونده ما پیشتر زنگ زده بودن، همین سوال مطرح کردن در مورد ثبت دارایی و تضمینی که از سوی نامزدان گذاشته میشه، گفتن سه نامزد تا هنوز همین مشکل را حل نکردن، آیا چنین است؟ نشده کار تا حاله؟
بله، ما پیش از اینکه به سوال شما بگم باید بگم که بله. تمام کاندیدا درایای خود که درای منقول و غیر منقول است اگر کمیسیون ثبت کرده و این یکی از شرایط و اوصاف بود که در قانون ذکر شده و در روزی که برای ثبت نام مراجعه کرده بودند در حدود 27 کاندید برای ریاست جمهوری تمام معلوماتشان در دیتابیس کمیسیون موجود است که چه خیر پول و درایی داره در حقیقت. ولی موضوعی که برای مطبوعات مطرح شد و امر مطبوعات بحث شده بود موضوعی که سه تن از کاندیدای ریاست جمهوری اکاونت در بانک ها به خاطر مصارف مبارزات انتخاباتی خود ایجاد نکرده بود و همچنان نماینده مالی خود را برای معرفی نکرده بودند. ما برشان یک مدت زمان مشخص قید کرده بودیم که در این مدت زمان باید برای ما نماینده خود معرفی کنه که بالاخره خوشبختانه مشکل هم حل شده. دو تن از کاندیدا مکمل هم اکاونت ایجاد کردند و هم نماینده مالی خود برای ما معرفی کردن گرچه یک کمک دیرتر بود و نفر سوم هم گفته میتونیم که برای ما نماینده خود معرفی کردن و مسئله اکاونتش در جریان بود چون مدت زمان نیاز داره. بنابراین این مشکل تا حد زیاد رفع شده و مشکل جدیدی را تمام شد نیست.
بله، میخواین نام بگیرین از اینا که سه نامزد کیا بودن آقای نور؟
خب این در حقیقت یک تخلف بود چون رسیدگی به تخلف و شکایت ها در حقیقت مربوط به کمیسیون شکایت انتخاباتی میشه، ولی ما شخصا یا به نمایندگی از کمیسیون مستقل انتخابات نمیخوایم که در مورد نام از این صحبت کنیم یا جزئیات از این پیش از وقت اعلان کنیم، ولی در حقیقت این سه کاندید یک تخلف مرتکب شده بودن که زمانی که موضوع به گوشان رسید که در حقیقت شما یک تخلف یعنی یک تخطی را نید در حقیقت یک تخلف مرتکب شدن به زودترین فرصت بله. اقدام کردن
نور صاحب مسئله داده چه
قابل بحث نیست.
بله مسئله داده چه در دیر خلق چه دی شکایات و پا برخه که اعتماد للاس ورکره یا داده چه هر سوک چه هر سکوی نصرف دی انتخابات و پا امرد که پا نورو برخو که همچه در غلی شوی دی چارواکو کلی دی نورو کلی دی زمکی غصب کلی دی همیشه نمونه پت ساتل شوی دی خلقو اصلا لشکایت که ولو زا چه زلط تور شوی دی و فکر کوی چه ایت فایده نلری نو برته پخپل منس که پا پت سر ختمی خیر دا تاسو ول چې د دې شکایتو له کمیسیون سره ارتباط لري د مصارفو په ارتباط یو پښتنه مو مخکله د شکایتو د کمیسیون له ویان څخه درلودل هغه دا چې ځینو کاندیدانو د کمپاینونو چې پیل کړي دي ویل کیږي چې تر هغه اندازې زیاتې پیسې مصرف کړي دي چې دوی ته په نظر کې نیول شوي یعنی لس میلیون ډالر یعنی که د دوی اعلانونو ته وکتل شي دا اعلانونو مصرف شاید تر دې زیات وي. لیکن د شکایتو د کمیسیون ویان ویل چې دا باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تعقیب شي چې چا څومره مصرف کړی دی. تاسو څه وایست؟
تروان صاحب مننه کوم. وګورئ دوه موضوعاتي بدبختانه په قانون د انتخاباتو کې خورا ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي. یو دا چې لس میلیونه افغانۍ د شپږو ورځو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې لپاره ځانګړې شوې دي او مونږ هم مجبور مکلف یو چې دغه ورباندې پلی عوامل کړو په دې کاندیدانو باندې. ګرچه په افغانستان کې د پیسو مسله چون په بانکو کې نه دي په فزیکي ډول باندې د هر چا سره پیسې شتون لري ډېره مشکله ده چې یو څوک وکولی شي چې ټول کنټرول د یو چا په لګښت باندې ایجاد کړی شي، ولې تر یو ځایه پورې دا ممکنه ده چې مونگ په دوی باندې دغه کنټرول ولرو، ولې سل په سلو کې زه بیخي په واضح ډول باندې وایم چې دا ناممکنه خبره ده ځکه چې کاندیدان شاید راپور مونږ ته یو رقم راکړي او دوی بل ارقام په حقیقت کې مصرف کړي. یعنی دا هم هغه نقص او نواقص دي چې په قانون کې شتون لري. برانځ ویلی شم چې د کاندیدانو په لګښتو باندې کنټرول مشکل کار دی او ناممکن کار نه ده. مونږ یو میکانیزم ایجاد کړی دی چې میکانیزم په دې شکل باندې چې په رسنیو کې د دوی هغه ټول اعلانات چې خپرېږي باید زموږ د رسنیو کمیشن ته دوی راپور ورکړي. هماغه رسنۍ باید راپور ورکړي چې څومره پیسې د کاندیدانو د اعلاناتو څخه اخیستي.
رسنۍ چې ګټې ولې د اعلانو کې منور صاحب رسنۍ چې پیسې ورکوي هغه خو عموما رسنۍ چې پیسې ترلاسه کوي هغه تجارت کوي او کله دا کار کوي.
خوګورې دلته خو یو خبره ده، د قانون کې دا مسله راغلې ده د رسنۍ کمیشن د دې لپاره جوړ شوې ده چې مونږ ته باید دوی جزئیات راکړي چې څومره پیسې د کاندیدانو څخه د اعلاناتو د نشر لپاره اخیستي دي. دا کومه جدي ستونزه نه ده، باید مونږ سره همکاري وکړي. او د انتخاباتو قانون ټول رسنۍ په دې باندې مکلف ګرځولې دي، کوم رسنۍ چې اعلانات نشر دي خصوصا هغه آزاد رسنۍ. بل مسله چې مونږ یو کافي خپل د کاندید څخه ترلاسه کوو چې دوی څومره پیسې په دغه تلویزیونو کې په اعلاناتو باندې مصرف کړي. یعنی مونږ ته دوه منبع دلته مختلفه منبع جزئیات په لاس کې راغلل چې مونږ په یوه څومره پیسې لګولې. او دوهمه مسله چې دا د دوی دغه مالی مسؤل د کاندیدانو دوی هم په دې باندې شمن دي چې مونږ ته هر 15 ورځې کې یو کرته مکمل راپور راکړي چې څومره پیسې د خپلو انتخاباتي مبارزاتو لپاره لګول کی. څرګند شوی بیا هم په دې مسله باندې زه تمکیږم او ټینګار کوم چې د کاندیدانو د مصارفو مسله ډیره مشکله ده په افغانستان
کنټرول کول نشي.
تر هغه ځایه پورې چې امکان لري مونږ غواړو چې دغه کنټرول په دې باندې وځو او په دې برخه کې
بل سل پسل کې ناممکنه ده، لیکن داسې ښکاري چې تر هغه څه چې ورته ټاکل شوي تاسې به د کمپاین تر پایه وګورئ چې د دې څو چنده زیات مصرف وشي، لکه څنګه چې په تیرو ځلونو کې شوي. خیر، له دې موضوع چې ورتیر شو
بله جناب آقای نور، سوالات زیاد از شنونده ها در امی خصوص داشتیم، اگر از مصارف نامزدان ریاست جمهوری بود و همچنان تضمین های بانکیشون. در هر صورت به اینا شما پاسخ گفتین. یک سوال را که از هفته گذشته از شنونده ها ما داشتیم در مورد شرکت زندانیان بود، آیا افراد زندانی میتونن در انتخابات رای بدن و چگونه است پروسه؟
کاملا تمام افراد و اشخاصی که از حق مدنی خود محروم نشده باشه، ما برشان این فرصت ایجاد کردیم و ایجاد میکنیم که در انتخابات شرکت کنه. ما به تمام محابس افغانستان رفتیم، کار توزیع کردیم و همچنان به زندانهای مختلف که در افغانستان موجود است تیمای ما رفته اونجا کارت رایدی را توزیع کرده. ولی بعضی از افراد و اشخاص هست که زندانی های سیاسی هستند که
بله،
از حق مدنی خود توسط محاکم محروم شدن. بنابراین برای ما نمیتونیم که این فرصت ایجاد کنیم که تعدادشان خیلی اندک است و یا هم گفته میتونیم که اصلا بهش فیصدی اونمه.
بله سل
دیر زیاد منه نقدر منو اردون که تاسی هم کوله شی زموش لدرانو میل منو چخه ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسون ویندوی نور محمد نور او ده خرست انتخاباتو ده خپلواک کمیسون ده آمه پوهاوی رئیس احمد الله ارچیوال چخه ده موضوع پرتباط پشتونی وکری 0-9-2-3-5-4-5-0-8-2-5-5 میرو بندی لمشتره تماس نوله شی.
اگر شماره ها را تا حال یادداشت نکردین دوباره قلم و کاغذ پیشتان باشه. یک بار دیگه تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540. شنونده هم فکر میکنم روی خط داریم. مهربانی صاحب بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، موضوع برنامه ما انتخابات.
مهربانی وکی صاحب. آواز رازی.
مهربانی صاحب شنونده عزیز لطفا صحبت بکنین. بفرمایید سید.
خیر، بل اوریدون که تب نوبت ورکو مخی هم دا غستون سوا خدای دیو که چه دیر دوامونه که میربانی و که آزادی رادیو تشن آسمان لاندی پروگرام ده.
میربانی سید بفرمایید سید صحبت کنین.
سلامت اوسه. بله بله صاحب ستاسو غاورو خبري وکي.
زمینه او خلوص څخه سلامونه د محترم سروان صاحب حضور ته او د محترم او سره ملګری حضور صاحب او حضور ته همدارنګ د نور صاحب حضور ته ډېر زیات سلامات باشي په دې کمیسیون کې او ډېر واقعات چې ډېر زحمت باسي همدارنګ زموږ ټولو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
یو پیغام یا یو نظر لرمه محترمو کاندیدانو او محترم وطنوالو ته. لومړی به زه محترم وطنوالو ته خپل پیغام او خپل نظر ووایم. نو محترم وطنوالو او قدرمنو د دې وطن پتنګانو، داسې کوشش وکئ چې هغه چا ته رایه ورکړئ چې د ده شعار د دې وطن آبادېدل وي، د ده شعار دې وطن ته خدمت کول وي، د ده شعار فساد او رشوت ورکول وي. او محترمو کاندید صاحبانو، تاسو ته زما دا پیغام دی او دا نظر دی چې تاسې لطفا په خپلو ویناوو کې یا په خپلو خبرو کې لطفا د وطن د اتفاق په باره کې خبرې وکړئ، د وطن د آبادېدوب په باره کې خبرې وکړئ، د رشوت او فساد د ورکېدو په باره کې خبرې وکړئ. ټول خلک د دې کار څخه ډېر په عذاب شوي دي.
سلامت سلامت خوشخوی صاحب، ستاسو یو پوښتنه هم له تیرې اونۍ را سره ده، یېره مونه ده، انشاءالله چې له نور څخه بیا وروسته وکړو
مطرح میکنیم.
یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب.
بل السلام علیکم. علمګل د پټیا ولې خطر سره تماس کیما؟
مهرباني کوي علمګل صاحب.
مننه کوم د جنا د خاطر نور احمد نور څخه مې دا سوال ده چې تاسو په ولایتو کې د خپل دفترونه به کله خلاصوي او تاسو ټاکلې موده کله پوره کیږي دغو ته؟ او حتی چې دا اوبه له سره واوري بیا دا اوبه مشکل ده چې بیا راوګرځېږي.
صحیح کورې ودان، مننه چې ټلیفون دې وکړو. بل اوریدونکی نه لرو. خیر، اول مخکې تر دې چې نور صاحب ځواب ووایي، ارچیوال صاحب هم په سټوډیو کې تشریف لري. ارچیوال صاحب، مخکې تاسې د ستونزو یادونه وکړه او ومې ویل چې ستونزې مو په څه شکل سره دي، کومو څه مو ستونزې دي او په کومو سیمو کې دي. نو د دغو ستونزو د حل کولو لپاره چې ډېرې هم د امنیت له درکه دي، د حل کولو لپاره کومه لاره سنجول شوې ده؟ امنیت خوبه سیده، امنیتی ځواکونه راولي، لیکن تاسو کومه بل متبادله لار هم په نظر کې لري؟
اصلي خبره دا ده چې زمونږ ریاست د انتخاباتو په کمیسیون کې د عامه پوهاوي د پلانونو جوړولو، د هغو د تطبیقولو، د موادو چاپولو او د دولتي او نادولتي ادارو سره همغږي کولو، او د څومره د عامه پوهاوي مبارزې چې کیږي په ټول هیواد په کچه، د دغو نه د څارنې مسولیت لري. موږ مشکلات لکه څنګه چې ما مخکې ویل موږ لرو، خو د مشکلاتو دا معنی نه ده چې موږ د په نظر کې نه دي نیولي. موږ د لپاره یو جامع د عامه پوهاوي لپاره موږ وارد مخه یو جامع پلان جوړ کړی دی، او په دغه جامع پلان کې موږ دغه ټولې ننګونې په نظر کې نیولې دي. بیا هغه کوم وسایل چې باید استعمال شي هغه مو په نظر کې نیولې دي. نو د مشکلاتو یا د ستونزو د موجودیت معنی دا نه ده چې موږ دغه ځایونو ته کوم ځای کې چې دا ستونزې موجودې هغو ته رسیدګي نه شو کولی. موږ دغه ځایونو ته رسیدګي شو کولی، البته د رسیدګۍ شکل فرق کوي. مثلا موږ سنتي رسنۍ لرو او مډرن رسنۍ لرو. هغه ځایونو ته چې که فزیکي زمونږ مبلغ هلته نشي تللی، هلته مثلا رادیو رسېدلی شي. هغه ځایونو ته چې مثلا تلویزیون نشي رسېدلی، هلته رادیو رسېدلی شي. یا مثلا دغه ټول شیونه په نظر کې، دغه ټولې وسایل یا دغه ټولې رسنۍ په نظر کې نیول شوي دي، او د دغه رسنیو په کارولو سره من کوشش دا شوی ده چې دغه مسایل چې دي په دمنګه کنټرول کو. مثلا کې دا شي چې تاسو د هلمند نوم یاد کړئ، خلک فکر وکړي چې التبه د انتخاباتو د عامه پوهاوی یو ستونزه ډیره غټه ستونزه، خو زمنګ دلته د کال سنټر په نامه یو مرکز لرو چې دته د ورځې د 15000 په خواو شاکې ټلیفون ناراضي. په دغه 15000 ټلیفونونو کې که تاسو هلمند وګورئ، هلمند دغه ولایتونو په قطار کې دي د کم ځای نه چې ډیر ټلیفون ناراضي. نو زما مقصد دا دی چې ستونزې موجود دي، خو منګه ستونزې په نظر کې نیولې دي، او کوم ځای کې چې ستونزه موجوده ده هلته موږ په متبادل فکر کړی. مثلا که فزیکي یو سړی هلته نشي تللی، موږ هلته مثلا د رادیو د لارې خلکو ته خبر ورکوو. مثلا که په یو ځای کې تلویزیون موثر دی، موږ هلته تلویزیون د لارې تبلیغات کوو. مثلا په یو ځای کې که چېرته کانفرنس موثر دی، علما موثر دی، قومي مشران موثر دی، هلته موږ د هغو دپاره ورکشاپونه او سمینارونه جوړ کړي دي او هغو ته هم دا موقعه ورکړې ده چې خلکو ته خپل پیغام ورسوي او خلکو ته د انتخاباتو د کمیسیون پیغام ورسوي. نو دغه هغه لارې چارې دي چې موږ د پخوانه سنجولې دي او د دغه په نتیجه کې موږ په دغه ستونزو باندې تر ډېر حده پورې برلاسي یو. خو د دې معنا دا نه ده ګوره د انتخاباتو د امنیت نه دویمه لویه ستونزه په افغانستان کې د عامه پوهاوي ستونزه ده چې د عامه پوهاوي ډېر کم دی د خلکو، او خو زموږ کوشش دا دی چې د تیرو تجربو نه په استفادې سره موږ څومره خلک چې خاص کر هغه خلک د افغانستان چې هغه د رای ورکولو حق لري هغو ته په یوه نه یوه طریقه باندې ځان ورسو.
تشکر از شما جناب ارچیوال صاحب. خب آقای نور شما حتما هستین در خط تلفن. پیشتر یکی از شنونده های ما آقای خوشخوی تماس گرفته و پیام داشتن. در اصل آقای خوشخوی نابینا هستند. در هفته گذشته سوال را در مورد شرکت افراد نابینا در رایدهی مطرح کردند. قانون در مورد چی میگه؟ آیا کسی میتونه به حیث وکیل از سوی فرد نابینا رای بده و چه نظارت از این کار صورت خواهد گرفت؟
تشکر میکنم. مخکزی چه ده خوشخوی خبر یا سوال ترا شما ده نیک نظر تخه منانه کام کوری آباد او ده پختن تورست رازم. فقط عالم گول فکر کام ده پاکیا تخه پختن وکل چه ده تاکن اخپلوه کمیشون ده فاتر کلپو ولایتو که جدیه زه واضح ویل شما چه مونگ ده هواد پو چلور دهش ولایتو که فعال دفاتر لرو. زمونگ ده دفاتر و ترمانس علی که موجودی دی هر اوغاز هر چه چه هلتا ترسرکی گی یا هر پیخ چه هلتا پیخی گی مونگ ده امیل لاره ده تلفون لاره خبری گو او دوی مونگ تا مکمل جزیات را کدی. او زمویل شما چه ده هواد پا اکثر زنو که مونگ دیر لوی تاسیسات لرو، گودامون لرو چه حالتا دا د انتخاباتی مواد زیک زیکی گی او ده اخی لپاره مونگ مشخص تدابیر لرو. زه فکر کوم یواز د شکایتو کمیسیون چه دلتا یو سوی تفاهم رامنځته شوی ده. دوی د هیواد په څلور د ولایتو که دفاتر تر اوسه پورې نه دي ایجاد کړي او د دوی سره مونږ همکاره یو چې د دوی د کارکوونکو لپاره مونږ سهولتونه ایجاد کړو او بالاخره دوی هم په ښه ډول باندې شکایتو ته رسیدګي وکړي. ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقریبا د شپږو اوو کالو اته ویله شما تر د لومړی انتخاباتو څخه را په دې خوا چې په 2003 کال کې ترسره شوي دي د هیواد په څلور دېرش ولایتو کې دفاتر لري او مونږ همیشه د دوی د کارونو څخه څارنه کوو، لیدنه کوو، ورځو. دوی دلته راځي همیشه په میاشت دوه میاشته بعد دلته مکمل ټریننګونه دوی ته ورکول کېږي او زمونږ د ولایتي دفاتر مسؤلین د نړۍ بېلابېلو ولایتو د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته تللي دي، هلته یې تجربې ترلاسه کړي دي او دوی د ښه ظرفیت څخه په حقیقت کې برخوردار دي. بیا هم در رابطه به سوال جناب خوشخوی صاحب، فقط گفته میتونم که تمام افراد و اشخاصی که نابینا هستن، معلول هستن، میتونن که در انتخابات خودشان به شکل فیزیکی شرکت کنن. ما سهولت های مشخص را در نظر داریم. دوستان میتونن که با مراکز رایدهی که میرن توسط یک فردی که بالای از او اعتماد دارن و همرازشان هست رای خود با کار ببرن، یعنی این سهولت برشان ایجاد میشن. بخصوص با افراد و اشخاص نابینا ما این مکانیزم داریم که یک نفر که معتمد است به او یا تعهد داره به او اون امر خود داشته باشه و بالاخره با کاندید مورد نظرشان رای بده.
عرف سرمیست جناب نور صاحب که آیا کدام در امی جریان آیا کدام نظارت هم صورت خواهد گرفت؟ چون نفر مورد اعتماد یک فرد نابینا درست است که مورد اعتمادش است، اما ای که آیا به صورت شفاف امی جریان صورت میگیره؟ آیا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ایتو کدام نظارت برش تعیین شده مشخصا یا نه؟
تمام کارمندان ما در محلات در روز رایدهی مسئول هستند، مصمم به هستند که امرای نابینا به رابطه همکار باشند، همکاری کنند. نه تنها امرای نابینا ها بلکه امرای تمام معلولینی که مراجعه میکنن، یعنی حق اول بر وابطن. و موضوع دوم که ما گفتم میتونم یک سلسله سهولات ها برشان در نظر گرفته شده، ولی هیچ گونه
نور صاحب امداد سهولت خبره لتخار څخه یو بل اوریدون کې چې هغه هم نابیناو د خوشخوی پشان دغه نظر درلو چې که د دوی لپاره بریل خط باندې لیکل شوي وي، دا رای پاڼې یا برجسته وي چې دوی لمسوي او د لمس په وسیله لکه خط چې لولي په همدې شکل سره رای هم ولوستلی شي، او هغه کاندید چې دوی خوښ وي نو دوی بی له دې چې په بل چا باندې اعتماد وکړي، نه پوهېږم چې د اعتماد وړ بی وي یا بې نه وي، په خپله مستقیم من رای ورکی. دا شی ممکنه دا انتخابات و کمیسون پدی غور کرده دا یو مصرفی هم برابر اولی شی او که نسی
تروان تای پدی بانده مون غور کرده، ولی متاسفانه شده افغانستان پر شرایط که عملی نده نملی دا چی از مون اکثر نابینا کسان چی دی حقی کسان چی پخارو که وسی که دا برجسته خط سر اشنایی لری، ولی پا ولسواله و ولایتو که چی دی دوی دا برجسته خط سر اشنایی نلری، یعنی اکثر نفوس دی نبینایانو با کلیو بندو که دا نو حال تا دونش کولی چه دی برجسته یا دی بریل خرصخ استفاده بود. یو مورد او بل مورد دا چه مون تروس پوری هم پا افغانستان که بدبختنا دی رای ورکون کو لیست نلرو، نو مون تا نخ کاری چه کم مرکز که چمرا نبینایان شامل دی او دوی باید رای ورکردی ترڅو پر چې یو سیستم ایجاد نشي او نفوذ شماری و نشي او په دې کې واضح نشي چې څومره نابینان په افغانستان کې شتون لري. ته یو کې
بله
ساتو لپاره مرکز لپاره
بله
هغه ایجاد شي، البته مونږ زمينه برابر کوو او حکومت ورخ چاپ کو، نو په هغه صورت کې امکان لري، ولی اوس ناممکنه خبره ده او دا یو تخنیکي مشکل ده. په دې باندې مونږ کار کړی ده، فکرم کړی ده، ولی عملی نه ده سروان صاحب تر اوسه پورې.
ډېره مننه، سلامت حسین نور صاحب. بیا به هم له تاسو او ښاغلي ارچیوال سره یو
بعد از یک وقفه کوتاه هستیم با شما شنونده های عزیز.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جواب گوست.
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
عتیق الله عتیق په فیسبوک کې لیکلی وای د شکایتو له کمیسون زما اصلا سوال دی، وای هر وخت د شکایتو کمیسون په خپلو خبرو باندې تاکید کوي چې موږ به شفاف انتخابات په راتلونکي کې ترسره کړو، او دوی تر اوسه د چا شکایت څېړلی دی او که نه دی. دوی وایي چې ما څلور میاشتې وړاندې شکایت ثبت کړی خو متاسفانه تر اوسه پورې کوم عملی کار پرې نه دی شوی. یو بل اوریدونکي شریف الله له لغمان څخه لیکلی دی، وایي کله چې یو شخص ویني چې په انتخاباتو کې په ګډون سره ورته د مرګ ګواښونه کیږي او وژل کیږي، لکه چې دا درې کسه کمپاین کوونکي وژل شوي دي، نو څنګه به خلک په ټاکنو کې برخه واخلي؟
خب تهدیدهای امنیتی البته یکی از چالش های هست که در انتخابات بعض نگرانی های را به بار آورده، اما مسئولین امنیتی و مقامات وزارت داخلی افغانستان اطمینان میتن که انتخابات در تقریبا 96% مراکز رایدهی با امنیت کامل برگزار خواهد شد. آقای نور، یک سوال که در مورد شرکت مردم است در انتخابات، آیا تعداد تخمینی افراد واجد شرایط رایدهی در انتخابات 1393 مشخص شده؟ چی تخمینی در این مورد صورت گرفته؟
بله تشکر میکنم. کاملا به اساس احصای مرکزی مشخص شده که در حدود 12 میلیون افراد واجد شرایط در افغانستان زندگی میکنه که در انتخابات میتونن شرکت کنن، ولی با این معنی نیست که باید این 12 میلیون حتماً در انتخابات شرکت کنند، چون از سیستمی که افغانستان پیروی میکنه سیستمی است که رای در حقیقت حق است، یعنی مکلفیت نیست، ولی در استرالیا و کشورهای مختلف دنیا در بعض از کشورهای مختلف البته گفته میتونیم که یک مکلفیت پنداشته میشه. یعنی افراد و اشخاص که واجد شرایط هستن باید در انتخابات شرکت کنند و مکلف بیستن. ولی در افغانستان از آخرین مدل دموکراتیک نظامای دموکراتیک استفاده میکنه که بر خود رای دهنده این زمینه مساعد شوه که در انتخابات شرکت کنه، ولی تصمیم در آخر روز خود فرد میگیره که آیا در انتخابات شرکت کنه یا نکنه و این یک مکلفیت برشان شناخته نمیشه یا گفته نمیشه.
بله
سنان ما سهولات ها را به اساس قوانین افغانستان باید برشان مساعد کنیم و بالاخره مردمی که واجد شرایط هستن این تصمیم میگیره که در انتخابات شرکت کنه یا خیر.
بله مخیطه دی چه لارچوال صاحب سخه پشتنه و که بیا هم نور صاحب لطاس سخه و پشتنه دی اوریدون که ده عتیق امران پشتنه کرده روی چه پا کمو سیمو که چه دی امنیتی ستونزو لکبل خلکو کارتونه ندی اخیسته لی دا با چنگه کیجه اغوی تا با تاسی پا چه شکل سره دا موقع ورکوی چه پا انتخاباتو که گدون وکی دی وی چه پا دی ده پا نظر پا شپیته یا پینزوز فی سر سیمو که امنیتی وضعیت داسی ده چه ده انتخاباتو ده شفافیت و رونوالی تضمین نشی کده. سمر ورسر موافقی است؟
به امران سی پختنه دوه جوز لری. نمره جوز که تروز پوره هم دوی یا دوی دوستان و یا دوی کلیوال و کارتون نوی اخستی دوی کولشی چه ده همال یا دوری تر دوام نکه پوره دیگر لسادری نویم کال هر کله چې شرط ازی په مغه ولایت کې لار شي زمونږ مراکز فعال دي او دوی درې کار ترلاسه کوي. یعنی تر اوسه پورې هم موږ هغه افراد او اشخاص ته چې تازه راستنیږي او یا هم کارت ورکړی وي یا یې کارت نه وي اخیستی دا فرصت ایجاده وو چې دوی کارتونه ترلاسه کړي. او دغه مراکز باید د دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د ورځو څخه پرانیستي وي او هر هغه څوک چې علاقمند وي دوی کولی شي چې کارت ترلاسه کړي. دوما مسله چې د امنیت مسله د تاسو خبرې سره چې موږ په دې وروستیو کې د درېو امنیتي نهادونو سره غونډې درلودې یو لس کاندیدانو مو دعوت کړی ول او دغه تشویش او اندېښنې د امنیتي چارواکو سره په مخامخ ډول باندې یا په د کاندیدانو په شمول باندې موږ ورسره مطرح کړو ورته وویل چې موږ یوازې درې ورکونې ورځې لپاره امنیت نه غواړو. موږ د
بله صاحب بله نور صاحب د خپل موقعیت کې بدل نه کوي چې आवाज مقطع کیږي. بله
پدې کې مونږ زمونږ کاندیدان شامل دي زمونږ کاندیدانو مرستيالان او د دې ترڅنګ رای ورکوونکي د رسنیو استازي ناظرین او مشاهدین خپل د انتخابات کارکونکي او همداشان زمون در مراکز و یا در تاسیسات و یا در اساس و غیر اساس و مواد امنیت هم شامل ده. نو امنیتی نادون زمون سرجمونه و کلاودوی یه مسئله با نتینگار و که چه تروس پوره هم مونگ پا ده نظر یا ده نتیجه ترد بلیو چه ده هیواد پا تلوس و سوار لس و مراکز و که شاید مونگونه شکر استاس و امنیتی کو گرچه مونگ پا ده بانده نتینگار و که چه باید ده ارخان ر ټول خلکو ته زمينه برابر شي. خو د دې نه هم په کومه مسله باندې چې مونږ ډېر ټینګار او تاکید کړی دی هغه دا ده چې دوی ته واضح کړل چې دغه نور مراکز چې تاسو مشخص کړي دي د دې امنیت په هر خدمت چې کېږي باید ټینګ شي او تاسو باید د دې لپاره خپل امکانات وسایل وسایل په کار واچوئ. او یو بل خبر چې زه د عمران دو سره مې شریکوم هغه دا چې مونگ دوی تا واضح کرده ده ده امنیتی نادونو تا چه ده خلکو ده سهولت بخاطر خوصا پاقسی موکی چه نفوس دیر ده دره سوا درویشت نیوی مراکز پا پلان کنی بولی که ترسو که ده نام نوسی مو خلق ده آقا پو نام نوسی مو که یا مراکز نپرانسل که یا ورطستون زه روالاری که دوی که چه رو که ولیشی پا سهولت یا آسانه سره دغه نور مراکز ته تشریف یوسی او بلاخره خپل رای الته وکړی. نو بران په دې برخه کې هم موږ یو سلسله تدابیر نیولې دي د رای مراکز او بهلات مو زیاد په پام کې نیولې دي ترڅو خلک په انتظار کې پاتې نشي د ورکونې په ورځ باندې او په اسانۍ سره وکولې شي خپل راي وکړي.
ډیره زیاته مننه ارچوال صاحب. نور صاحب ویل چې اټکل کیږي چې شاوخوا 12 میلیونه افغانان به د رای ورکولو په شرایطو برابر وي. څه فکر کوئ؟ ستاسو تجربه، تاسو چې د سموده په دې پوهاوی په لړ کې له خلکو سره سروکار لري، څه فکر کوئ چې څومره خلک د انتخاباتو په اهمیت به پوه شي؟ څومره خلک فکر کوئ چې علاقه من نه دي او یا د انتخاباتو په اهمیت لانه دي پوه شي؟ کوم اټکل لري؟
ول اټکل خو زنه لرم، زه فکر کوم دا به د وخت نه مخکې خبره چې سړی و چې څومره خلک په انتخاباتو کې ګډون کوي. خو کچرته د احصایو ته وکتل شي، افغانستان ډیر په تیزی باندې د اربنایزیشن طرف ته ور روان دی، یعنی خلک په خارونو کې تعداد ورځ په ورځ زیاتیږي. نو کچرته موږ دغه تعداد ته وګورو، مثلا یوازې تاسو کابل ته وګورئ یا نور ولایتونو ته وګورئ، افغانستان کې دغه خار ته ورتګ یا په خار کې اوسېدل د خلکو د اطرافو نه کډه کول او خار ته راتلل، دا ډېر په تیزی باندې روان دی دا کار. نو کچرته دغه ته موږ فکر وکړو، نو معنا یې دا ده چې اکثریت خلک د انتخاباتو په باره کې پوهاوی لري او باید اکثریت خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو لکه څنګه چې نور صاحب ویل، 12 میلیونه خلک د شرایطو باندې برابر دي، دا ضرور نه ده چې 12، دا به ډیره ښه خبره چې 12 میلیونه خلک رای ورکړي. ولی که تاسو په پرمختللي دیموکراسیو کې وګورئ، هلته د خلکو ډیر ټیټه فیصدي په رایو کې برخه اخلي او رای ورکوي. نو که چېرته دغه فیصدي کمیږي، د دې معنی به بیا دا نه وي چې مثلا انتخابات کی مشکل موجود ده یا بل څه خبره ده. خه خبره ده چې ټول خلک پکې رای ورکي.
تشکر از شما. آقای نور، باز هم سوال از شما. مردم میخواین بدانن که تا کدام روز میتونن کارت رایدهی بگیرن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی.
خب ما فعلا در سر تا سر افغانستان 41 مرکز داریم که از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کار میکنن. البته هر مرکز ما دو محل داره که در مجموع 41 محل برای خانوماست و 41 محل هم برای مردا در حقیقت در نظر گرفته شده. و روز توزیع کارت رایدهی که آخرین روزش ما قید کردیم 2/1/1393 است، یعنی دو هفته قبل از روز برگزاری انتخابات این پروسه رسما به پایان میرسه. بنان اگر فرد در این مدت زمان عادت میکنه یا کارت نگرفته و یا هم اوضاع انتخاباتیشان تغییر میکنه و یا هم کارت خود گم میکنه، میتونن که به این مراکز مراجعه کنه و کارت رایدهی را به دست بگیرن.
تشکر از شما آقای نور.
ډیر زیاته مننه. فکر کوم چې یو دوه اوریدونکي به هم واخلو په دې شبه کې په دې خبرونه په وروستیو شیبو کې. که چیرته اوریدونکي هم زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، کول شي چې دا شیبه ټلیفون وکړي. خبرونه تر زیات وخت هم نه دی پاتې. هله لرو چې که پوښتنه لري نو لنډي وکړي. مهرباني. آزادي رادیو ترشنا اسمانلاندی پروگرام
بفرمایئ. صاحب
زنده و سلامت باشید. نخست سلام به شما و تمام شما و تمامی کارمندان شما. تشکر از اینکه شما در دل مردم افشا میسازین. امید میکنم که در انتخابات که ما پیش روی داریم تقلب صورت نگیره. بالا سپرده میکنم. خواهد خوب خوش داشته باشین.
تشکر، سلامت باشین. البته از این شنونده ما پیام بود و سوال نه. یک شنونده دیگه داریم.
بله
بفرمایید. سب مهربونی صحبت کنین، تماس شما وصل است.
بله مثلا اسم سروان صفتات سلام نور علی کوم صاحب همکار نیمی صفت
سلامت سے قاری سے پشتون
سلام نور علی کوم قاری سے پشتون یم مثلا سروان صاحب څون وخت مون کم دی کو پتیر انتخاباته کوم د شي غولي غولي وادي ملت تور کول شي خدای دی کی د شي غولي غولي وادي نوري د کاندان د خو ورن کول شي زما د نور صاحب سے پشتنه د وګل چې د پشتنه مطرح اوسه او بیا موږ د خاص سر خلاص نو سو چونچې ډېرې سیمې د مخالفینو په لاس کې دي او ډېرې سیمو کې امنیت نشته. زه مثال نه کوم د پاریا په درو ولسوالیو کې مکمل امنیت نشته او هغه ډېرې پرنفوسي ولسوالۍ په جوزجان او سرپل کې مهاجر قیاس نو دغه خلک چې پردن د مخالفینو تر کنټرول لاندې دي هغه سیمې او هغه سیمو کې امنیت نشته او دولت هم په دې دولت هم په امنیت ونه توانېږي نو دا خلک چې رایه ورنه کړي نو پردن چې یو رئیس جمهور ټاکل کېږي دا ملت د هغه رئیس جمهور څومره توقع لري آیا دغه رئیس جمهور به هم د دغه ملت چې رایه نه ده ورکړې هغه ملت رئیس جمهور کېدلی شي؟
بله صاحب، مننه قاری صاحب پشتون. بله اوریدون که امرو زن معرفی که یا آزادی
و شنونده آخر ما چون وقت کمه داریم. میربونی صاحب
سلام علیکم. جاید نایمی سید به شما با همکارتان و تمام شنونده عزیز با میمان برنامه تون سلام دقیم میکنم.
سلامت باشیم.
من شفی از مصر نگت میزنم.
بفرمایین آقای شفی.
شما عرض کنم که در رابطه با انتخابات است.
بله.
انتخابات در ولایت خود ما البته میگم دید خود است. بسیار جد چالش های در ولایت خود داره ما.
بله.
از جمله نبود امنیت. امیاله هم میشتریم و سوله ما در دید تهدید بلند یعنی تسر و باره که متاسفانه به نظر من انتخابات میکن نخود داشته باشه که انتخابات من دلو چه سنال زمستان است امنیت وجود نداره و درسی بخواد این کارت گرفتن حتی در مرکز غزنی آمدارم و اول سوال ها قواندانی های امنیه ما بودن در مرکز میشتریم.
آقای شفی با مذرد همی زمان که شما ولایت را گفتین کم موج اتر چیز شد با پرازید هم را شد میشه بگوین از کدام ولایت؟ غزنی. بسیار خوب درست
خدمتتون هستم. در انتخابات های گذشته هم همین مشکلات ما در ولایت خود داشتیم. در رسولی های امن ما بیشترین تقلب و دستبرد صورت گرفت، از روی مردم سوء استفاده صورت گرفت. من از مقام محترم نور سبیر میخوام بگم که در این انتخابات شو اینا چی تدابیر دارن که در ولایت غزنی مثلا بر از ولایت خود میگم که چی تدابیر دارن که با هم مثل انتخابات گذشته، چون اونجا مثلا این زمینه وجود نداره مسائل نیست که انتخابات به صورت شفاف و درست آدرانه برگزار شود، چون که ناظرین رفتن همه تنه امیر مسئولین یعنی ما در بیشتر رسولی ما وجود نداره. یک رسولی ما چندین سال بر نیست و مدرسنیل های مخالف حکومت است.
بله.
و همین یک ارکامی که در نیروی امنیتی در بار غزنی چیش پخش شد، البته همون متاسفانه بسیار بود از واقعیت بود، در سایت اونا مستود بیلان کردن در ارجم فیصل نقل چند سایت اینی یمیال یک رسولی ما مقامل بردیس مخالفین است. چطور میتونه که در روز انتخابات به همی نگرانی مورا مثلا برطرف کنه که باز هم تقلب صورت نگیره و تقلب صورت نگیره؟
سلامت باشین. مهربانی سپاس
می‌کنم.
تشکر از شما. سلامت باشین. آقای نور بفرمایید به شنونده ما آقای شفی که از ولایت غزنی زنگ زدن در مورد امنیت، شفافیت و یک عدم دسترسی ناظرین به مراکز رای‌دهی و سایت‌های انتخاباتی بود. چی از پاسخ شما؟
تشکر میکنم. البته زه قاری صاحب پښتون ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما او همیشه دوی د ملي مسایلو سره علاقه مند او بلابل موضوعات زه شاید دې ما چې پوښتنه کوي او ډېرې مهمې پوښتنه هم مطرح کوي. یو څه چې زه ویل شم د فاریاب په ولایت کې جوزجان او په دې سیمو کې، ګرچه فاریاب کې ځینې مناطق شته چې هغه د فکر کوم د غرباچ او د غور ولایت سره په پوله کې ځینې مشکلات او ستونزې شته دي. اول په مجموع کې په جوزجان او په دغه نورو نږدې پرتې سیمې چې فاریاب ته دي موږ ډېرې جدي ستونزې نه لرو. یعنې موږ کولی شو چې هلته ټاکنه ترسره کړو او خلک په آزاده فضا کې راشي او خپلې رایې وکاروي. ولې دا هم زموږ ستاسو د جامعې تریخ حقیقت دی چې تر اوسه پورې هم ډېرې جدي ستونزې شته دي په افغانستان کې، خصوصا د امنیت له پلوه. او دا که څوک ووایي که څوک ونه وایي موږ تاسو همیشه ورته مخامخ یو او ورسره مخامخ به وو تر راتلونکو کالو پورې. هم کوم مراکز چې دغه 414 مراکز یعنې هلته امنیتي ستونزې دي او امنیتي نادونه موږ ته ویلي دي چې دا نه نشو پرانستلی. دا د هېواد په 15 ولایتو کې دي په حقیقت کې. اګه ډېر ډېر چې دي د غور په ولایت او د فراه او هلمند او نیمروز فکر کوم په دغه ولایت کې دي. ولې د هیواد په ټولو ځونو کې دغه مراکز شتون لري. امیدواره یو چې امنیتي نهادونه وکولې شي یو شمېر دغه مراکزو څخه درې ورکونه ورځو پورې پرانیشي. تر اوسه به سوال دوستو مو کې از غزنی مطرح کړم. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم در انتخابات گذشته و همچنان در انتخابات که در پیشروی داریم در ولایت غزنی است. از جمع از این 414 مرکز فکر میکنم یک ولسوالی یا چندین مراکز ما داریم که در ولایت غزنی با اساس راپور نیروهای امنیتی که بر ما گفتن مشکلات امنیتی داره و نمیتونن که امنیت شد تعمیل کنن. فکر میکنم یکی از ولسوالی به نام چیز هست که خوگیانی هست که در ولایت غزنی مشکلات جدی امنیتی داره. شما میفهمین که مسئله تامین امنیت مربوط میشه به نیروی امنیتی و وا وایده ای رو که همراه ما همکاری کنن. یعنی ما که هم نیروی نداریم که با ولایت غزنی یا با ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی بفرستیم تا امنیت روان برگزاری انتخابات بگیره. ولی خدا شاهد است که ما همیشه یعنی هر 15 روز یک مرتبه کته کمیسیون ویژه که رهبری از روی یکی از جنرالای ارشد وزارت داخله داره بحث کردیم، مطرح کردیم مشکلات خود، مشکلات مردم، مشکلاتی که در ولسوالی ها موجود است و این موضوعات همیشه بالای نیروهای امنیتی فشار وارد میشه، فشار معنوی از طریق مطبوعات و همچنان فشار که در جلسات ما می داشته باشیم و بالایشان این را تاکید کردیم که این روند روند ملی افغانستان و بالاخره به هر قیمت که میشه نیروی امنیتی باید امنیت شد تامین کنند و اگه این روند برگزار انتخابات در افغانستان ناکام میشه در حقیقت کل افغانستان و حتی با منطقه یک بحران ایجاد میشه. نیروی امنیتی هم تلاش میکنه که مشکلات تا حد زیاده در ولایت مختلف بخصوص در ولایت غزنی کم کنه تا ما بتونیم این روند به شکل خوب انجام.
بسیار تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، و احمد الله هرچیوال، رئیس آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات که در این برنامه زیر آسمان کبود با ما بودین.
همدار از طولو اوریدون که چه مننه که و چه پدیخ پروانه که گدون وکل شاقل هرچیوال، همدار از سپینغر او موسینی او شاغلی نور څخه مننه او کور ودان چې پرې خبرونه کې ګډون وکړه.
نشرات رادیو سودی تا ساعت 7 شام به وخت افغانستان ادامه دارد. الهی
روزی جدایی الهی غم از یار جدا غم با کی گویم تو دیدت اشک می بارد برام